پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
تازه جرړو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو. تر خبرونو وروسته به لومړی دا واورئ چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې د ورځې تر پایه په بشپړېدو دي، خو امنیت هم په جنوبي ولایتونو کې اندېښنې شته. خلک به څه کوي؟ وړاندې به یې واورئ، خو لومړی خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره. حتی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد انتقال کړي. په کابل کې د امریکا سفیر نن بامیانو ته تللی دی. او نن په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي پادري اندرو برونسن محاکمه پیلېږي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
فقط د کابل او د کابل مرکزي ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالیو د مواد انتقالات شروع شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتوشتمه له غزنی پرته پر نور ټولو ولایتونو کې کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسوالیو ته د حساس او غیر حساس انتخاباتي موادو د انتقال کار د میزان په ولسمه پیل کړی وو او د میزان په 15مه به یې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د ټاکنو په ورځ به په 1000 انتخاباتي حوزو کې لږ تر لږه 15000 مرکزه د رای ورکولو لپاره پرانیستل شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باست بامیانو ولایت ته تللی و چې هلته عمومي وضعیت او د سیمې اړتیاوې وڅېړي. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باست د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د بامیانو له سیمه ییزو چارواکو، د ولایتي شورا له استازو او د دې ولایت له مدني فعالانو سره کتلی دي. چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې بامیانو ته د امریکا د سفیر جان باست سفر هدف په بامیان کې د وضعیت عمومي ارزونه او د خلکو د اساسي اړتیاو معلومول وو. جان باست بامیانو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی دی. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د لوی مرستې کوونکو هیوادونو څخه دی چې په بیلابیل ولایتونو کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو د پایل او بشپړېدو سره مرسته کوي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وایي چې یوه ډله په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته استوي تر څو هلته د پورونو مسله وڅېړي. پاکستان د نړیوالې مالی ادارې په بیړني ډول د مرستې غوښتنه کړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کرستین لګارد دا بیان پرون په اندونیزیا کې د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر سره تر لیدنې وروسته خبر کړی دی. کچېرې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د مالی ملاتړ برابرولو سره موافقه وکړي، دا به د 1983 میلادي کال راهیسې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د 13 وار پور ورکول وی. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق وروستی پور په 2013 میلادي کال کې اخیستی و چې څه کم 1 میلیارد ډالر ته رسیده. د دې ونې په سر کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د خپل هیواد د اقتصادي بحران د کنټرول لپاره د پیسو له نړیوال صندوق او د دوستو هیوادونو څخه 12 میلیارد ډالر مرسته غواړي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې په دې اړه بیړني اقدامات وکړ چې په روانونۍ کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني کلداري ارزښت په بېساري ډول راوغورځېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د پیسو د نړیوال صندوق لخوا به په پاکستان ته د پور ورکولو مسله ځکه منطقي نه وي چې اسلام آباد تر ډېره حده دا پیسې د چین په پورونو کې ورکوي. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادري اندرو برونسن محاکمه به نن پیل سي. د اندرو برونسن توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشي نه سي ښایي پر ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د اعلان امکان زیات کړي. پادري برونسن نن د ترکیه لویدیز ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه کیږي. دا د هغه د محاکمې 4 دور دی. اندرو برونسن 50 کلن دی او که چیرې په محاکمه کې نن مجرم وپېژندل سو په په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسن چې په ترکیه کې تقریبا 40 کاله ژوند کړی، پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې واشنګټن د اندرو برونسن د خوشې کېدو تمه لري، خو دای ونه ویل چې د واشنګټن او انقرې ترمنځ به په دې برخه کې کومه موافقه هم شوې وي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ له لورې کاندیدی دینا پاول د دغه وظیفې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو پرون د سرچینو په حواله وویل چې دینا پاول د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او له هغې مننه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازیتوب مسؤلیت ته غوره بلل ده، خو هغې ټینګار کړی دی چې دا په وال سټریټ کې د پاتې کېدو نیت لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي چوکۍ ته د یوه مناسب کاندین په پیدا کولو باندې د امریکا جمهور رئیس له ډېرې مودې راهیسې غور کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 اورېدلی شي. ازادي راډیو همداراز په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د یوې وړې تخنیکي ستونزې د تېروتنې له امله بخښنه غواړو، خو رابشو د روانې خپرونې مطالبو ته. په دې خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او کابل زون ته به هم نن ورسېږي.
وازنه د هل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات یو ځل غوښنه لومر د موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید پروس تل دي د دې حالت نه ووځو.
د البته په کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه وه، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابي باتي مواد ټولو سیمو ته رسیدلي دي.
د تکرار رای ورکونې مخنیوی کوي. اغل ته بانن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته ورکړي په هغه به حساب کیږي، هغه نور رای به ټولې له سیستم څخه وځي او په هغه باندې حساب نه کیږي.
البته دا زماد رای زما حق پروګرام کې په دې ارتباط تاسو اوریدلی شئ چې بایومټریک سیستم څنګه موثر استعمالېدای شي. په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره ځینې مخالفت کوي، په دې برخه کې مو د یو دیني عالم نظر اخیسته.
مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم تر وی بجې لازمي راډیو اوریدلی شي. رابشو لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلی دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 8 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افیس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ د مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 28 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې به دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې کوم ځای کې انتخابات کې جلته ورسیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28 تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2515 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړي. کړای سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلۍ ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
کاش مواد ته لیږدول کېږي، موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک کې پرېنښودل سي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتیز څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه چې دغه دستګاوی هلته له منځه یشي او دلته کمیسیون اصلا بل آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا مو په راپور کې واوریدل چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي او کابل زون ته به هم نن تر ماښامه پورې ورسیږي. په دغو موادو کې بایومیټریک هم سیستمونه هم شامل دي او دستګاوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایلی دی. دوی وایي هیله من دي چې له دې لارې به د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند پارلمان ته ورسوي. بلخوا د پکتیا ولایتي شورا سره لدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا اقدام ستایي، خو تر څنګ کې اندېښنه لري او وایي د ټاکنو ترسره کېدو وخت کم وخت پاتې دی او له دغه نوي سیستم سره د خلکو نابلدتیا به د دې لامل شي چې په لرې پرتو سیمو کې رای څوک ورنه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیله من دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومیټریک شي، لومړی قدم کې درغلیو مخه نیول کیږي. یعنی هغه تذکره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي، هغه یو کس استعمالولی، خو اوس به یوازې یو کس خپل تذکره استعمالوي.
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاته ته خوشبینه دي، زیاته ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول سي او هغه وکیلان په پارلمان لسی جرګې ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بلخو د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري، وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومیټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لري پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي.
ځکه په داسې سیستم سره په ویلي کې لاس بولس کې پاتې لاس بولس کې موږ تاسو خبره نو واخره د رسیدلې دغه سره باید بولس بلار شي.
د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریک کړي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وویل.
ولایتي شورا د غړو اندېښنې په ځای باندې دین خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې بریالي شو چې په مرکز او په ولایتونو کې خپل کارمندان د ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوایس یا د میټریک ښاغلی هغه معلومات ورکړي او تر څنګ تقریبا څو ورځې مخکې عامه پوهاوی مبلغین په مرکز ګرځي ټول ټولي چې څنګه کړی دی هغه لارې نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکوبل
یاد دی وی چې د تیرې پنځمبي په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میشن په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنۍ استادو ته د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومټریک کېدو په تړاو معلومات ورکړل. اصیل دازی، ازادي رادیو، پکتیا.
پکتیاوال بایومټریک سیستم ته خوښ دي. بل لور ته په روسیو کې وسلوالو طالبانو د بی اعلامیې په خپرولو سره د ولسی جرګې د ټاکنو د مختل کولو ګواښ وکړ او ویې ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته نه تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسی جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسی جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک د دغه سي اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ صبح له دینه په مونږ باندې دا هر ورځ زموږ په هیواد کې جنگ ده او ژلو وهل روان دي. خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو. مونږ خپل رائے ورکو ځکه مونږ هوډ لرو دې لپاره چې یوازې نه د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات دي، د راتلونکي نسل لپاره انتخابات دي او دا غوښنه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوی سوی او
دوی دا غرض له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدعین این مجذوبوم.
زه د شمال ختی زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختی زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وای چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دی. ولایتي دفتر کې حاضر دي، عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
زما رایا، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تر دولسمو بجو وروسته زما رایا زما حق پروګرام لرو او پکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې د بایومټریک د سیستم د کارونې پر مؤثریت بحث شوی دی. دغو انتخاباتو ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. خو اوس به یوه روغتیایي موضوع راواخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزن د واکسین د اهمیت او د دغه ویروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ضروري بولي. دغه وزارت د پولیو په وړاندې د مبارزې څنګه وای په دې برخه کې دوی د پام وړ هڅې کړې دي. په افغانستان کې یو شمېر کسان له دې واکسین سره مخالفت هم کوي. فرشته مرسل له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د هشان د وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
منګا په دې وته باندې د لوچې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړ کو او کورنۍ په دې وپوهو چې دغه پولیو ناروغي ډیره و خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي ورژونکې ده. مونږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغلته هم هغه څه چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لورسی هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی.
دای وای لنی کمرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لاله اوس ډیری خلک دغه وایروس د ضررونو او د واکسین اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیر شوې دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته و او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. سکل په ټول افغانستان کې بل 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو د چ کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي. هغه کسان چې خپل ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین نه ورکوي علت دا ګڼي چې وايي په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. موږ د خبره د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورډ لغړي دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره شریک کړه. نوموړي وویل
مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلک د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. د
افغانستان، پاکستان او نایجیریا غیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو پیښې لیدل کیږي. نړیوال روغتیایي سازمانونه هم وایي چې تر اوسه داسې درمل په واک کې نه لري چې د پولیو د ناروغۍ درملنه وکړي. د دې ناروغۍ مخنیوی یوازې او یوازې د پولیو پر ضد واکسین سره کېدلی شي.
ستاسو ل پیغامونو
احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي اتلس سوه نمرو مځکې د خلکو څخه پیسې اخیستې دي 15,000 هېڅ تراکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو، نه پیسې راکوي نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک رشوتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د سید ازادي راډیو د لارې چې دا زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فیض الله د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبینا ریاست کې د مېبینا د کارتونو جوړ کړی دي. تقریبا درې کال کېږي چې باندې ته کله بل باندې کېږي کبل نه تر روان دی. تاسو ته ورسېږي
پیغام خو به سب کو. السلام علیکم. بلې دادا چې دغه طالبان دروغ وي. د پاکستان ملیشه دي، طالبان نه دي. او د خدای لپاره طالبان نه دي، پاکستان ملیشه دي. دغه دروغ وي چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نه کوو. او با ما وخت کې چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورک، بیا ولی جنگ ته زور ورک؟ خو دروغ وایي کنه. والسلام.
نمونه احترامات آزادی رادیو تور کار کوم کوته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شفیر ولسوالۍ د برالی خوازی د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. کوی شفیر ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راځي شوې ده. او د بګرام په ساحه کې یو پوسټر چې د حق شهید په نوم د خپلو لاغنه شراتی شي او ساحه چې لنډي او سوک په نوم یادیږي په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي او موټرسکر ځینې اخلي او ډېر خلک یې همداسې واري ته کولي دي نو داسې ته کړي دي. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده؟
په روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی تورنمنټ پای ته ورسید. په دغه تورنمنټ کې 24 لوبډالو برخه اخیستې وه. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان ولایت کې که څه هم له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی، خو بیا هم له جګړو سره سره په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبې واده کوي. دا شور او زواش چې تاسو واوریدی دا د کرکټ د لوبغاړو او ننداره چانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او ننداره چانې تشویق کوي.
دا هم د شاد هسا تیر تیر شاس پد منډل پارا د پوره سره بهار امین الله ته سلوره سال باندې یا ټول پرش پکې د تر ماسه ملي لوبغاړي دا کرکټ
د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی تورنمنټ کې را ورځ ناوخته د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دغه ټورنمنټ کې چې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقام یې پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول شوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا 40 ټیمونو برخه درلودله. د 40 ټیمونو څخه موږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوو بللې ډرابېږي. نو په هغه کې 12 ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته 12 ټیمونو اولو بدل د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه تر سره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې موږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون اے ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون اے ټیم ډایرک فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه تر سره سوه. پرون هغه لوبه عابد وګټله او عابد ډایرک لاړ فاینل ته د پانتون اے د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون اے ترمنځ وسوله. ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اور کې دوه باله پاتې وو او سلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه وو، خو وې کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه یعنی په 14.14 پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي. د پانتون اے په نفع راوړلې. ډېره په زړه پورې لوبه وه.
استاد شهید په شمګل د اروزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی و. نوموړي څو میاشتې مخکې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. لوبغاړي هم خوښ دي چې دغه ډول ټورنمنټونه ورته پر لارې اچول کېږي، خو دغه لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې ګیله لري او وایي چې تر اوسه پورې ورته هیڅ ټورنمنټ هم پر لارې نه دی اچولی او نه یې هم د کرکټ لپاره کوم میدان ورته جوړ کړی دی.
لوب در سره کول دلته د کرکنډرانو هغه مونده ستونزې دي. د میدان نشتون دی او میدان خامه دي، پیچونه خراب دي، د وسایلو نشتون دی. دا مونده ستونزې دي چې د کرکنډرانو ډیر لږ. د کرکټ بورډ د مرکزی ادارې څخه خو موږ نه یې راځي، ځکه دروسه د روزګان کرکټ ته اشاره نه ده کړې. دا ټول ټورنمنټونه چې جوړیږي یا د چا په شخصي مصرف جوړیږي یا یو څوک داسې یو داسې یو کریا ولاره ولاړ شي دا ټورنمنټ جوړ کړي. شمشاز یارمل دی د عابد کرکټ په لوبډله کې لوبیر. ډېر په زړه پورې ټورنمنټ و چې موږ د دې سره ډېر لاس راوړنې راوړلې. موږ د دې ټورنمنټ په هغه سره ډېر خوشحاله یو چې د حشمت ګل په نامه ټورنمنټ جوړ شوی و. په روزګان ولایت کې دروازه کوم نوی دغه ګراند نه دی جوړ شوی، نه دروازه پدراسون ستا. خو موږ داسې ګراند شش دغه نه لرو. غوښتنه مو دغه ده چې د موږ ته راسي، موږ ته وروره ټورنمنټونه وکړي. شخص ځوانان ستا ډېر تکړه پیاوړي لوبغاړي ستا د امتحان کې په راتلونکي کې وروره کاغه کولی سي په نورو ولایتو کې ولوبېږي. دا یو شخصي ګراند ورته جوړ کړي چې دی هلته یې ولوبې خپل دغه پشکې پیدا کړي. دغه نفران پشکې راوباسي، کومې لیاقت لري دغه خلک دی باید پشکې راوباسي.
په اروزګان ولایت کې د کرکټ لپاره هیڅ میدان هم شتون نه لري او دغه لوبغاړي په سرو شګو او مات کې لوبې کوي چې زیاتره وخت د لوبغاړو لاسونه او یا هم پښې ماتېږي.
د کرکټ په اړه تیر شپه د ګلبهار افغانستان شل وریز غوره لیک د په نهمه لوبه کې چې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه بلخ لوبډلې ننګرهار ته ماتې ورکړه. او د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم مهمه لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ روانه ده. دا 15 ورځنۍ لوبه ده. په هند کې دغه لوبې کېږي. مخکنۍ لوبه هم هند ګټلې وه او په ډېر زیات توپیر یې ګټلې وه. په نننۍ لوبه کې چې نن یې لومړۍ ورځ ده تر دې دمه ویسټ انډیز لوبغاړو 159 منډې جوړې کړي دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د ویسټ انډیز درې لوبغاړي یادف سپین بالر ده آؤټ کړي دي او یو وکټ هم تیز بالر یادف چې هغه امیش یادف ته یو وکټ اخیستی دی. اشوین هم د هند له لوري یو وکټ ترلاسه کړی دی. دا 15 ورځنۍ لوبه ده. تر دغه دمه چې ورته ګورم ویسټ انډیز برلاسی نه دی, هند برلاسی دی او کېدای شي چې دا 15 ورځنۍ لوبه هم هند وګټي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومیټریک پر سیستم بحث لرو. خو 12:30 شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د میزان په 28مه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات دي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس بامیانو ته تللی و او هلته د خلکو د ژوند وضعیت وارزاو او رپورټونه وایي چې په سیمه کې له چارواکو سره پر اړتیا وغږېدلې دی. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باس پرون د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وایي خپل ایوا څېړونکي ډله به په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته واستوي. پاکستان له دې نړیوالې مالي ادارې څخه 12 میلیارده ډالره مرسته غوښتې ده. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل سوه. اندرو برونسون 6 کاله په ترکیه کې اوسېدلی دی. هلته د تروریزم په تړاو د فعالیتونو په تور نیول شوی دی او که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او څارونکي وایي د واشنګټن او انقرې پر اغېزو به د نن ورځې محاکمه پر اړیکو به د نن ورځې محاکمه اغېز لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ کاندیدې دینا پاول د دې دندې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پرس او رویټرز وایي پرون ډونالډ ټرمپ له دینا پاول سره خبرې کړې خو دینا پاول ویلي چې دا غواړي په وال سټریټ کې پاتې شي.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د سګاو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. خو په سر کې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به په کمه موده کې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم د سګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
انتقال
د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالیو ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته لغزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. دغه انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو سارونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستمه ګټه اخیستنه د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. خو د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومټریک دستګاهو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاهو په اړه تروسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاهو د کاریدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټریننګ کوي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک په انتخاباتو کې د بایومټریک دستګاهو په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
نوم یې امان الله مان دی. او انتخاباتو بایومټریکول خېګڼې زیاتې دي چې زه له هغو جملې څخه یو څو ته اشاره کوم. کله چې انتخابات بایومټریک شي، په لومړي قدم کې اول دی درغله یو مخنیول کیږي، یعنی هغه تذکیره چې خلکو لزان څخه 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي، هغه یو کس استعمالول یې خوز بیوازي یو کس خپل تذکیره استعمالوي، یعنی دی غیرو یا بدای بایومټریک کیږي او د ټول هغه بیکګراوند چې د هغه پک معلوميږي نو د درغله یو مخنیول کیږي. او بل د دې ترڅنګ هغه ساحه مکمل څومره وګړي پک وسیږي، د غوډي وګړو مقدار معلوميږي، شمیر میګی چې څومره خلک دلته وسیږي، بل هغه ګړې هم دغه ده. او د دې ترڅنګ دا یو پرمختللی سیستم دی، ښه سیستم دی چې همیشه مونږ د انتخاباتو د نورینونو له امله شدید نتیجې ځنډیږي یا نتیجې ډېر بحراني حالات دي، د دغو مخه نیول کیږي. انتخاباتو شمیرنه کې خپل د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته ډېر اسانتیاوې رامنځته کوي چې څنګه انتخابات ترسره شي په دریمه او څلورمه ورځ امکان ده ولري چې نتیجې لانشي. او ورسره هغه خلک چې ولوسونه غواړي د ولوسونو لپاره ګټور خلک وي، هغه لار پیدا کوي درغله یو لپاره چې مثال نور خلک په پیسو په زور یا د تذګیرو اضافه جوړونه په زور پارلمان ته یا ولسی جرګې ته ځي، نو دا هغه وکی خلک به ځي په ولسی جرګې ته د خلکو استازیتوب کوي چې رښتیا هم د ولوسونو غږ په ولسی جرګه کې پورته کړي، د ولوسونو ستونزې تر حکومتي چارواکو ورسوي.
رحمت الله همدر ټول افغانستان ولس زیات ته خوشبینه دي، زیات ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول سي او هغه وکیلان په پارلمان ولسی جرګه ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي، د تقلب مخه به کېونول سي او دا زیات خلک ډیر ځوانان ورته خوشاله دي او خوشحالي به رائے هر کاندید تور کوي.
نوم یې داود خان دی چې هغه د پاکستاني بایومټریک دغه پروسه چې دی دا باید په شفاف ډول که چېرته ترسره شي نو موږ خلک به انشاءالله هغه ټول به د صندوقو خواته ځي رایه به ورکوي. نو که داسې وي چې په بایومټریک دغه پروسه راشي بیا پکې شفافیت نه وي، نو بیا به زموږ د خلک د بایومټریک د سیستم نه به نو ډېر ناراضه شي او دغه پروسه به بېرته ناکامه شي.
د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو له غوښتنو وروسته حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ومنله چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم نه کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د بایومټریک سیستم ټولې دستګاوې او لوازم دوی ته سپارل سوي او هم ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال لړۍ روانه ده. خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ممکن دغه دستګاوې څه ډول چې لازمه ده د انتخاباتو په ورځ هسې کار ونه کړي. د بایومټریک سیستم د کارونې او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که د بایومټریک سیستم په اړه باندې معلومات ورکړي، څه ډول یو سیستم ده او څه ګټې لري؟
په دغه وسیلې څخه به موږ کله چې ګټه اخلو، دا به دوه ګوتو نښاني اخلي، همدا ډول عکس یا تصویر اخلي، د تذکرې عکس اخلي او د سټیکر عکس اخلي. له هغې وروسته د دې پرنټ بټن فعالیږي او هغه به یو بارکوډ پرنټ کوي، هغه به په رای پاڼې په شا کې هغه کوم ټاپه چې ده د هغې په چپ اړخ کې به هغه بارکوډ صحیح کیږي، او په هغه رای پاڼه به چې هغه بارکوډ ولري، همدغه بایومټریک بارکوډ، په هغې به حساب کیږي، یعنی هغه به شمارل کیږي که کومه رای پاڼه دغه بارکوډ ونه لري، په هغې باندې به حساب نه کیږي. د تکرار چوانې مخنیوي په دې باندې ډېر خطر سره کیږي. تاسو پیږی په افغانستان کې موږ تاسو د امکانات نه لرو چې په ټول هیواد کې د وتوانیږو انټرنیټي خدمات ولرو، هغلته د انټرنیټ لاسرسی ولري. په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل سره د دې نه استفاده کیږي، او کله چې د سرور سره نښلول کیږي آنن هغه ټول معلومات به سرور ته انتقالوي. سرور هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې به شتون لري، او هغلته به په تکراری چاچ په څو ځلای مثلا په څو مراکزو کې که چیرته رای ورکړي اول خدمه ممکنه ده چې څوک دې وتوانیږي په یوه ورځ د څو مراکزو کې رای ورکړي. که چیرته بیا هم دغه ډول څوک په څو مراکزو کې په هغه ورځ باندې رای ورکړي، د تکرار رای ورکونې مخنیوی کوي. هغلته به آنن د دوی په مغه اوله رایه باندې چې چاته ورکړي په هغې به حساب کیږي، هغه نورې رایې به ټولې له سیستم څخه وځي او په هغې باندې حساب نه کیږي.
اوریا صاحب، د بایومیټریک سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول د تاسې اساسي غوښتنه مو، او په دې برخه کې تاسې ډېر جدي مو یاستئ او جدي وی هم. سادات صاحب، یادونه وکړه د دې سیستم د څرنګوالي په اړه. تاسې د دې سیستم د نصبولو د راوړلو کارونې څخه راضي؟
واقعا د بایومیټریک سیستم یعنی یو نفر یوه رایه، یو نفر نسی کولای دوه ځله یا درې ځله یا لږ نه زیاته رایه وکاروي. ډیر مؤثر سیستم ده او ډیر مؤثر ټکنالوژي ده، اما دا یو ماشین ده، دا یو ټکنالوژي ده، دا یو څوک چلوي، دا یو څوک مدیریت کوي. نو دویمه ستونزه په مدیریت کې ده او چلون کې ده. زموږ هیله دا ده چې د دوو چلون کې او مدیران صادقه مدبره کسان ووسیږي او بېطرفه کسان ووسیږي، او په صداقت او بېطرفۍ سره دا وچلوي. په څنګ دې کې د دې لپاره چې د بایومیټریک سیستم تکمیل سوی وي، نو اړینه به وي چې مستقل نوماندان، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، بین المللي ناظران ډېر غښتلی نظارت ولري په درې ډګرونو کې. لومړی څه د پاسه یو زره د ټاکنو موږ حوزې لرو، په دې کې باید نظارت وکوي، او د کمیسیون دنده دا ده چې د نظارت بشپړ شرایط ورته مساعد کړي. دویم ډګر مرکزونه دي چې څه د پاسه 15,000 مرکزونه دي. دلته باید سیاسي ګوندونه، نړیوال ناظرونه، مدني ټولنه، مستقل نوماندان نظارت ولري. او دریم ډګر خپل سرور ده چې دلته د سرور یو شعبه شتون لري، لغې نه باید نظارت وي. او دا نظارت له اولې ورځې شروع کیږي تر څو چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي.
وریا صاحب، د ټکنالوژي چې یوه ښېګڼه لري هغه دروغ نه وایي، غلطي نه ورکې راځي. د ټکنالوژي همدغه ډېر ښه ښېګڼه هم ده. تاسې اوس هم په دې باندې باوري نه یئ چې دغه ټکنالوژي به په سمه توګه وکارول شي؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته ده، زما په مدیرانو کې ستونزه ده. اوس دا کمپیوټر د تاسو خو
ټکنالوژي کس کاروي؟
دا که چیرته مدیران لږ غفلت وکوي، صداقت لږ وي، بیا کېدلی سي تقلب ته زمینه مساعده کړي. او دا چې څنګه تقلب ته زمینه مساعدېږي، زه نه غواړم په هغو باندې اوس وغږېږم، اما زما هیله او ارزو به دا وي چې دغه ټکنالوژي په بېطرفانه ډول او په صادقانه ډول باندې استعمال سي. څه شی چې بله ستونزه ده، جناب سادا صاحب ورته اشاره وکړه، دا به ټول هیواد کې آفلاین وي. سره دې چې دا قبول سوی، مګر دا درسته نه ده. دا د ټاکنو د اعلان نتیجې ځنډوي ټول که آفلاین وي. او
خو سادات مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان تر اوسه پر نورو پرمختګ نه ده کړی چې انټرنیټ د افغانستان ټولو سیمو ته رسیدلی وي او موږ نه استفاده
وکړو. زما ارزم دا ده که اوس افغانستان 50% د دولت تر واک لاندې وي، نو دغه 50% کې تر 30% پورې جغرافیا د افغانستان د پورجی انټرنیټ تر پوښښ لاندې ده. په دغه 30% کې په غښتلي ډول باندې په سلهاوو زره دستګاو ته دغه زموږ مخابرات موجوده مخابراتي امکانات دا وړتیا لري چې انټرنیټ ورکړي. دې به موږ ته دوه ګټې درلودلې. یو به شفافیت لا ښه تضمین کړی و، او بل به د ټاکنو پایلې ډېر ژر اعلان شوي وي. اوس که په ټول هیواد کې آفلاین وي، د ټاکلو پایلې اعلان وروسته غورځېږي، او یو څه باید په شفافیت باندې او نظارت باندې کار وسي، او ممکن په شمیر کې یو څه ستونزې پیدا سي. زموږ ستونزې به لږ وي. او بل ستوزه چې جناب ساده صاحب اشاره وکړه 2500 تن تروس پورې روزل سوي دي دا په داسې حالت کې چې
اوریا صاحب بیا ورسته راځو دغه بحث ته فقط ساده صاحب ته د اوریا صاحب اندېښنې واورېدلې د دوی اندېښنو ته د انتخابات خپلواک کمیسیون ځواب څه ده
افغان صاحب د ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه موږ او تاسو مچ مخکې شاید راځي شفافیت تضمینوي هغه احمد محمود نه پیژني هغه د نه پیژني چې د اوریا صاحب دی او که د افغان صاحب دی او دا که احمد دی محمود دی هغه ته دغه مهمه ده چې څه ډول هغه کوم سیستم چې په هغه کې شتون لري هغه د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې موږ ځنې غواړو هغه ترلاسه کولای شو مخکې مې چې اشاره درلودله تر څو چې هغه استاد دوو ګوتو نیخانی همدا ډول ستا تصویر د تا د تذکیری عکس او همدا ډول د سټیکر عکس و نخلی
تر دا مراحل خو بشپړی د اپلاین او انلاین په اړه کلک معلومات ورکړي اوریا صاحب وایي چې افغانستان حکومت تقریبا 50% په ټوله خاوره حاکم ده کولای سي د انتخابات په ورځ باندې د انټرنیټ سہولتونو حالت مساعد کی فقط په دې اړه باندې راته وایي چې د اپلاین او انلاین څومره خپل منځ توپیر لري او څومره کولای سي سرعت ورکړي پروسی ته څومره کولای سي په ځان دی واچي
په دغه فیصدی باندې زنه غږیږم چې څومره خاوره د مخالفینو په لاس کې ده او څومره د افغان حکومت تر لاس لاندې ده او دا به منصفانه همونه وسیږي چې 50% د مخالفینو تر ولکې لاندې وسیږي اما هغه څه چې موږ او تاسو ته مهم دي موږ او تاسو هم د پلازمین مرکز کې وسیږو دغه د څنګ ولایتونه چې میدان وردګ ولایت دی همدا ډول لوګر ولایت او دغه شاوخوا ته موږ او تاسو وګورو همدا اوس موږ او تاسو ټلیفوني شبکې غلطه فعالیت نشي کولای د مخالفینو لګواخونو سره ته مخامخ دي انټرنیټي خدمات خو پرېږده چې غلط د موږ تاسو وتوانی ګو کچیرته دغه موږ په افلاین او انلاین شکل سره د استفاده وکړو د دې پر ځای چې دغه پروسس سره همکاري وکړو نو هم ستونزې مشکلات رامنځته کوي د تر هغه پورې به د ټاکنو فایل لومړنۍ فایل به نه اعلانېږي هغه څه چې موږ په تخویم کې ذکر کړی دي په مغه اساس به اعلانېږي هڅه به د دې کې و څه ډول وتوانی ګول ټولو هغه مراحل څخه دروست نظارت تر سره شي په دې کې ان شاء الله هیڅ نور د شک او شبهه ځای نشته چې غلط څوک دغه سمخت وړیا کسان چې دغه وسایل څخه غلط استفاده کوي هغه د وټوونګي د مشخص افراد لپاره دی کار وکړي
کدی کارکونکو په اړه منځ ته څوګي کاری د ټریننګ په اړه باندې ورستی معلومات راکړي څومره کسان تربیه سوي دي څومره کسان به داوه کاروي
یوازې 250 کسان د تخنیک په برخه کې دوی ترن لیدلې دي چې چیرته په غوړه کومه تخنیکی ستونزه رامنځته کیږي دوی به انانه هغه تخنیکی ستونزه حل کوي په دغه درې د شویلاتونو کې 2500 کسانو ترن لیدلې
دي کنه سره ګوره دلته خو تقریبا شاوخوا یې زره محل نه دي 250 سنتیر کم نه دي تخنیک راندلته
د دې خطاس پیګي غلطه به مونږ ان شاء الله یو کس به دوی توانیږي د شلو په شاوخوا کې مراکز به دوی تر خپل پوښښ لاندې راولي تخنیکی ستونزه په دې معنی سوال خو ان شاء الله د کومې کمپنۍ څخه چې دغه سیستم خریداري شوی دی هغه ډیره پرمختللې کمپنۍ ده د دوی وسایل داس وسایل نه دي چې خدای مکرم غوته از انتخابات پور از دي هغه کې داس خاص تخنیکی ستونزه مشکل رامنځته شي هم دوز موږ کارم په دې اختر چې دغه ټول وسایل چارج شي او آماده وسیږي ټاکنو دی ورځ د پاره 250 کسان یوازې تخنیکی کسان دي دغه یو وزره وسیلو سره به زر نور احتیاطي هم دغه د شولاتونو ته استول کیږي تر څو هغه ځای هم ونیسي کله چې حکومت مشکل جوړي 2500 کسان کله چې موږ روزل دي دوی به د ټاکنو په ورځ دغه وسیلې نه استفاده کوي دوی به هم دغه ټولو د رای ورکونې مرکزونو محلونو کې دغه 2500 کسان به فکر وکړي هم دومره نور کسان دوی تر خپل روزنې لاندې نسی هر یو نفر به د یو مرکز مسؤول امداد ول دی هغه ماوین او د اما په هوی همکاران به دوی تخپل روزین لاندې نسی چې کله چې موږ تاسو ته کوم ته دوه ورځې پاتې ان شاء الله دوی د خوون روزین پروسه به بشپړیږي او په دې اړه باندې کوم خاص اندېښنه هم نشته دغه وسیله دوم رستونځونه وسیله ده چې څوک استفاده و نشي کولای هغه چا چې د اوښمن ټلیفون کارولای وي دوی ډیر په اسره سره کولای شي لدې څخه استفاده وکړي هغه کسان چې دوی تر اوسه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون ټریننګ کړی دی ډیری د دې کسان چې دوی د آی ټی برخه کې او یا هم د کمپیوټر ساينس پانځي لوستي ده او دوی له دغه وسایل سره ډیر آشنا دي او ان شاء الله رحمان په دې اړه باندې موږ کومه خاص اندېښنه هم لرو
وریا صاحب د ساده صاحب خبره تا واورېدلې دوی چې شفافیت تضمینیږي سرعت پروسه کې راځي ټکنالوژي کې غلطي نشته دوی ډاډ ورک تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو ډاډمنی
ټکنالوژي کې ستونزه نشته ټکنالوژي معاصره ټکنالوژي ده حکومت تسلط لري او د افغانستان په ټولو کارونو کې هم برق تقریبا شتون لري او هم انټرنیټ او زموږ اکثریت نه پوسه په دغه ټولو کارونو کې ده نو په ټولو خارونو د هیواد کې یا په غټو خارونو د هیواد کې دا شونې ده چې دلته آنلاین اوسیږي. وخت چې دغه امکانات د آنلاین وي، څه ضرورت ده چې آفلاین ته ولاړ سو؟ نقص د آفلاین چیرې ده؟ کوم وخت کې چې آنلاین وي، یو سړی دویم ځلي رایه نشي ورکولی. که دوه ځلي کوکوکوي چې رایه ورکړي، هغه رایه مستردیږي. او که چېرته آفلاین وي، یو سړی کولی شي چې دغه 15 وړه یا 10 وړه ګوتې وکاروي او لاس رایه په صندوق کې استعمال کړي. لاس رایه چې په صندوق کې استعمال کړلې، بیا چې بیرته ځي شمیرنې ته، ارزیابي ته، تصفیې ته، هغه لړۍ اوږدیږي، هغه لړۍ پیچله کیږي، هغه لړۍ کې انسانان کېدی سي اشتباه وکوي، تقلب تیر سي، او یو مقدار سیاسي او اجتماعي او تخنیکي جنجالونه لکه پخوا چې رامنځته سوي وو شاید رامنځته سي. نو موږ په قصدي ډول باندې چې ظرفیتونه لرو په ښارونو کې، امکانات لرو او ترینه استفاده نه کوو، او بل دا په نړۍ کې قانون ده چې انتخابات کیږي، یو ورځ پس، دوه ورځې پس فایل اعلان کیږي.
او ریاست باید موږ تاسو ومنو چې ټکنالوژي په افغانستان کې یو نوی پدیده ده، خصوصا په بایومیټریک سیستم انتخابات دا یو نوی خبره ده. ممکن ستونزې موجودی، خو صدات سبه بل موضوع ته راځو چې کله چې ممکن ځینو محلونو ته د رای ورکولو مرکزونو ته دغه ماشین ونه رسیږي یا هلته کار ونه سی کړای، تاسو مخکې یادونه وکړی وای د هغه مرکز رای به نه شمیرل کیږي. د هغه مرکز رای سرنوشت پړه کراته وای چې سرنوشت به سي
ان شاء الله رحمان مونږ به په ټول هیواد کې او په دغه د رای ورکونې په ټولو محلونو مرکزونو کې دغه سیستم څخه استفاده کوو. هم دا اوس هم زموږ استاد میړنی هوایي وکونه زموږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. دوی د یو شمېر ولایتونو ته دغه انتخابات ترسره کړي دي، د بایومیټریک وسیلې رسولې دي. د آفلاین او آنلاین په اړه باندې کوم څه چوریا صاحب ویلي هغه څه نه ده. آفلاین هم موږ تاسو راځي د خپل ټلیفون نه چې اوس موږ تاسو استفاده کوو، په دغه باندې تجربه وکړو. کله چې ما او تاسو د اوس په ټلیفون کې انټرنیټ لرو او ما او تاسو د یو شمېر سایټونو نه استفاده کوو، د فیسبوک نه استفاده کوو، د وایبر نه استفاده کوو، ته د انټرنیټ آف کړه، هر لحظه چې تخبر تخپل انټرنیټ آن کړي، هغه ته کوم څه چې ته لري هغه به ټول تا ته رسیږي. یعنی کله چې موږ د سرور سره دغه وسیلې بیرته وصلوو، په دې کې کوم خاص شی نشته. هغه ته په اوتومات ډول چا چې د یو نه زیات رای ورکړي وي، هغه په اوتومات ډول به حسپیږي، د په هغه اوله رای به حساب کیږي. او که په آنلاین شکل چې اوریا صاحب ورته وویلې هغه هم کوم، یعنی هماغه قصه ده چې دوه واره 15 دېرش کې 215 یکسی میشه، اما هدف دې موږ تاسو دغه شفافیت تضمین شي او دغه شفافیت تضمینی. اوریا
صاحب د صدر صاحب خبره تمه که واوریدلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی وای کوم رای چې د بایومیټریک سیستم په اساس باندې په صندوقونو کې نه اچول سوی نه شمیرل کیږي. ممکن ځینې کمی کوستي موجود وي، چیرته عملي سوي چې د مواد ونه رسیږي، دغه رای سرنوشت پړه کراته وي، د رای سرنوشت بس ډول کیږي.
مشکل چیرې ده؟ مشکل دلته آفلاین چې ساده سی ول مجرد شي دا آنلاین کیږي، هغه چا چې تقلبي یا اضافي رای ورکړي هغه خپل خودل کیږي ول ما بینه ول کیږي، دلیت کیږي. اما زمو مشکل بیا صندوق کې ده. فکر وکړه چې دلته یو مرکز ده، یو مرکز تر هغه 15 دپې رای وکاروله، 15 وخت چې آفلاین وي، دغه 15 وړه ګوتې 15 پارچې راوباسي او صندوق ته 15 رای غورځيږي. اما وخت چې بایومیټریک آنلاین کیږي، دا اضافي رای دلیت کیږي، اما صندوق کې ستونزه پاتې کیږي. صندوق کې ناظرین، کمیسون او نور خلک هغه رای باید حساب کړي، وګوري چې کومه یو درسته ده، کومه یو نادرسته ده. دلته ستونزه پیدا کیږي په شمیرلو کې،
خو دلته د بایومیټریک دسکا کې خپل په شمیري سره هغه چا چې ګوته لګولې هغه شمیري هم ثبت کیږي. دلته یوازې د صندوق رای مهمه نه ده، د بایومیټریک رای
دواړه مهمې دي. دواړه رای فکر کوم زه راغلم دلته مې صندوق کې 15 ګوته ولګولې، 15 رای مې صندوق کې واچولې، له بایومیټریک ما 15 نمرې اخیستلې دي، هلته مې 15 وړه کارولې دي. اما بایومیټریک چې وصل سه زما اضافي رای دلیت کړلې، له ما بینه ویوړلې. اما 15 رای زما صندوق کې پرتې دي، 15 رای باندې د بایومیټریک شمیره ستا. دا اوس باید وشمیرل سي چې کومې رای زما غلط دي، کومې رای زما تقلبي دي، څو غل ما بین ویول سي. دلته دغه پروسه پیچلې کیږي، شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي، او د ټاکلو پایلې چې باید ژر اعلان سي اغه شاته غورځيږي.
ساده سب کا فقط په دې اړه لیک تر خنۍ واچي چې افلاین او انلاین بخپل منځ کې څه توپیر سره لري، او یا لکه وریا سب چې مخکې دونه وکړه دغه ستونزه موجوده ده کنه؟
هیڅ داسې کومه ستونزه شتون نه لري. ام دغه سیستم د شفافیت را منځته کوي. موږ او تاسو کله چې سید کله چې وریا سب وایي چې په سیمو کې چې غلط په انلاین شکل دین استفاده وشي، خو به چې انلاین شکل او کوم چې افلاین یا افلاین، نو بیا هم دغه ستونزه چې هغه سیمو کې چې غلط افلاین او انټرنیټ نه لري، هغه ته به دغه ستونزه څه ډول ته رافقولای شي. په هر رای پانه باندی بارکود ده یغه خاص کود لری هغه ثانیه دقیقه تاریخ مشخص جای جایگاه طول اغا تذکر شویده ده
تسکری اکست استکر اکست انسان اکست گوتی
یواز دن شفافیت ده پاره دلتا دومره کارون ترسره شویده چی دغه طول که متاثر یو جای کو یعنی نور فکر نکرم چی پراتنون کو تاکنو که ده مگو تاسو ده شفافیت پر نشتون ده مگو تاس اندیکنه ولرو ده شفافیت ده پاره دیر کار ترسره شوی اوس مگو تاس لس روز انتخابات تلرو راشی تاس خپل نظارت قوی که جناب وریاسته تاس قوی نظارت بوک ولیش دغه پروسه لا هم شفافه کرینن مهم ده سیاسی حزب مشران نیدی وختنه وکړه چې راتلون کې یک شنبه ورځ به موږ له دوی سره د نظارت پر میکانیزمونو باندې بحث وکړو څه ډول نظارت تاسو غواړی کوم سهولتونه تاسو غواړی هغه ټول موږ تاسو ته مساعد کړو اما خدای دې وکړي چې هغه تاسو نظارت بیا داسې ونه وسیږي لکه اوس چې پر رسنیو کې همیشه ورته اشاره کیږي اما زموږ ډیری خبرونه دوی اته یو استاد نه راستوي
اوریا سب د نظارت پاړه باندې کراته وای چې د نظارت پاړه باندې تاسو کوم پلانونه لري
دا مخکله دي چې نظارت باندې باید بحث وسی بایومټریک باید یو طرز العمل ولري چې دا بایومټریک په کوم اصول او معیارونو باندې باید استعمال سی که دغه طرز العمل په خوا کمیسون جوړ کړی وای او له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی وای او سیاسي ګوندونو سره تفاهم کړی وای نو اوس به زما او د ساده سې په مابین کې دغه آفلاین او آنلاین باندې بحث نه و دا تضاد دیدګاو به شتون نه درلوده شک پزا به نه وه اما تر اوسه پورې کمیسون فکر کوم کار شروع کړی ده طرز العمل نه ده جوړ کړی دلته آنلاین دا د طرز العمل باید یو برخه اوسیږي او په لسهاو سلهاو داسې نور شیان او دغه ابهامات باید کاملا له مابین ولاړ سي او د شفافیت فضا واوسیږي او سیاسي ګوندونه مدني ټولنه ناظرین حکومت ټول باید دوی په دې باندې قانع کړي چې وروره په دغه دلایلو زه آفلاین استعمالوم په دغه دلایلو زه آنلاین استعمالوم اوس دغه فضا د قناعت نه ده رامنځته سوې او یو واحد طرز العمل چې د ټولو لپاره د تایید وړ وي تر اوسه پورې شتون نه لري اما وخت شته دا زیات وخت په کار نه لري مونږ هیله لرو چې دغه طرز العمل زر جوړ سي او طرز العمل کې یو ګډ فکر ګډ نظر منځ ته راسي او وکولی شو ټول ځواکونه په دغه ملي پروسه کې پراخ ونډه
ساده سبکه د طرز العمل په اړه لږ معلومات ورکړي.
طرز العمل پاس شوی دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو په اکثریت دا اوس د طرز العمل پاس کړی دی او په هغې کې د دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې ټول موارد ذکر شوي. کله چې زه وایم چې په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل دغه سیستم نه استفاده کوي زه خو د ځان نه دغه خبره نه کوم هغه هلته یو طرز العمل شتون لري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو پاس کړی دی او د همغې پر اساس باندې به په راتلونکو ټاکنو کې موږ په آفلاین شکل سره په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کوو. د جناب اوریا صاحب دوه همکاران هم راغلي وو هغه هلته د ما په نظر اخلاقي صاحب وو د دې ټول څخه خبر لري
وریا سب که په ورستی توګه د بحث را جمع کو تاسو په عموم کې د بایومټریک سیستم له استعمال نه د انتخاباتو شفافیت نه راضی نه راضی
دا خو زمونږ یو اساسي غوښتنه و دا او زمونږ د غوښتنې او مدني مبارزه په نتیجه کې بایومټریک د یو معجزې په ډول باندې په هیواد کې رامنځته شو چې دا د هیواد لپاره او د ټاکنو لپاره او د شفافیت لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼو. طرز العمل دوی به جوړ کړی وي دوی به ویلی چې موږ طرز العمل جوړ کړ مګر تفاهم او توافق بل شی ده تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو مدني ټولنې حکومت سره په دې باندې توافق نه رسوي. ممکن سیاسي ګوندونه ډېر ښه نظریات ولري تاسو ته درکړي د طرز العمل د جوړولو لپاره او هغه لا نور هم غني سي مدني ټولنه ناظرین د دې نظریاتونه باید استفاده وسی او موږ په طرز العمل باندې واحد فکر باید ولرو. دا یو وړخیز طرز العمل بیا ستونزې رامنځته کوي. نن موږ په بحث کې ستونزې لرو سبا ته موږ په عمل کې ستونزې لرو او د عمل ستونزې بیا په تصادم او ټکر باندې تبدیلیږي او دا ډیر اسانه مسله ده. کمیسون کولای سي په یو دوه ورځو کې دا ستونزې حل کړي.
ساده سب که بحث را جمع کو د ورستی پښتنې په توګه را ته کوو چې څومره ډاډ ورکولی شي چې د بایومټریک سیستم به سم وکارېږي انتخابات په شفاف ډول ترسره رسي اوریدونکو ته څومره تضمین ورکولی شي؟
افغان صاحب مننه. دغه تضمین ټولو هیوادوالو ته موږ ورکوو. موږ د شفافیت دپاره هغه اقدامات چې ترسره کړي دي بغیر له بایومټریک نه هم دلته ډېر څه ترسره شوي دي چې بدبختانه یو شمېر کسان په هغې باندې سترګې پټوي چې دام فکر نه کړم درسته اوسېږي. د دې ټولو تر څنګ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي او استقلالیت ته هم پام وشي. موږ داسې نه شو کولای چې هغه کوم کار چې موږ په کمیسیون کې ترسره کوو هغه د بغیر له دې چې د نورو د داخلو خواوو چې دوی غواړي هغې ته ځای ورکړو. دوی د سلا مشورې تر هغه پورې موږ سره همیشه له دوی نه موږ سلا مشورې په دې برخه کې اخیستی دي، او په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ دا یو عملیاتي پروسه ده او موږ وخت ډېر کم لرو. په دغه کمه موده کې باید موږ همیشه سیاسي احزابو ته بلنه ورکړې ده، همدغه طرزمونه چې پاسیږي، همدغه مهم موارد باندې چې هلته بحث کېږي، د دوی څخه مو غوښتنه کړې چې دوی خپل استازي راته واستوي تر څو وتوانیږو هغه ټول موارد چې بحث پرې کېږي په هغې باندې هغلته درست بحث ترسره شي، او داسې یو حل لاره پیدا کړو چې په هغې باندې هیڅوک نیوکه ونه لري او اصلي هدف ترلاسه کړو چې هغه په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت تضمین دی.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان زبیح الله سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له ویان فضل الرحمن اوریان مننه چې په بحث کې راسره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.